اردن اووه تنه وژل شوي دي. نور حال به له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال برکوال میاخیل پر راپور کې واوري.
نن سهار د لوی صنعتي ښار کراچۍ پر برند سړک باندې د اعلی محکمې د قاضیانو دروازې ته نږدې په داسې وخت کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې د دې ښار د اعلی محکمې د قاضي مقبول باقر قافله پر سړک باندې د تیرېدو په حال کې وه. د چاودنې په نتیجه کې د قاضي مقبول باقر موټر په بشپړه توګه ویجاړ سوی چې نوموړی پکې سخت ټپي سوی دی. په پیښه کې رینجر او ښاري پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یو ټپي عسکر د خپلو سترګو لیدلی حال وایي. موټر له مخامخ لوري را روان نو چې څنګه څلور لارې ته راورسېدو چاودنه وسوه. موږ هم په هوش کې نه وو. یوې بلې خواته مو منډې وهلې. وروسته مو چې وکتل له قاضي صاحب سره زموږ دوه امنیتي کسان هم وژل سوي وو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر امیر شیخ د چاودنې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل بم په یو ولاړ موټرسایکل کې ځای پر ځای سوی وو او هدف یې د اعلی محکمې قاضي مقبول باقر وو. بم په موټرسایکل کې ځای پر ځای سوی وو خو چاودنې چې څومره زیان واړاوه دا به وروسته معلومه سي چې آیا ځان وژونکی برید وو که ځای پر ځای سوی بم وو. دا خبره هم له امکانه لرې نه ده چې د پولیسو کوم موټر وو ښایي په هغوی کې ایښول سوی وي. پولیس وایي په چاودنه کې ټپي کسان یې سمدستي د کراچۍ ښار جناح روغتون ته انتقال کړي دي. په چاودنه کې د اعلی محکمې قاضي مقبول باقر هم سخت ټپي سوی چې په یوه شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د چاودنې په اړه رسنیو ته وویل اووه کسان وژل سوي دي چې یو رینجر پولیس او شپږ نور ښاري پولیس دي. قاضي صاحب د حکومت لخوا امنیت ساتونکي کسان ورکړل سوي وو. دوه د پولیسو او یو د رینجر پولیسو موټر په بدرګه ورسره وو. د چاودنې مسؤلیت په سمدستي توګه کومېډلې نه دی منلی خو په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د اکثرو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له اوو بجو خپرونه پیلوي او د ماښام تر اوو بجو د خپرونه دوام کوي. وړاندې په خپرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز مو د هلمند د ځوانانو د ستونزو په باب هم راپور په دې خپرونه کې درته غوره کړی و خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور خپور نشو خپرولی. په بله خپرونه کې هرومرو درته خپرو. خو لومړی به د انصاف په لټه کې پروګرام واورئ چې د غور د یوې کورنۍ ستونزې پکې څیړل شوې دي او ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې به د غور ولایت د پاساوند ولسوالۍ د وی داس کورنۍ مساله وڅېړو چې د زورواکو د جابر او نامنې لامل یې لڅو کلونو را په دې خوا خپل ټاټو به پریخه او کله په هیواد کې دننه او کله هم بهر گاونډي واد ایران ته کډوال شي. د دغه کورنۍ مشروي جایدادونه او ځمکه چې د غور ولایت په پاساوند ولسوالۍ کې موقعیت لري زورواکو نیولي او د خپل کورنۍ سره په هیواد کې دننه سرګردانه دي. محمد ظاهر چې وسمهال د غور ولایت په چخچران خار کې ژوند کوي وایي چې په وار وار سره یې حکومتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزه یې اواره شوې نه ده. محمد ظاهر له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي چې اوس له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دی.
له غور څخه د روزګان چاچونو ولسوالۍ ته لاړم. په دې 15 کلونو کډوالۍ کې مې هلته ګزاره ونه شوه. کابل ته ولاړم. کابل کې هم چا زما غمونه خوړو. له هغه ځای غور ته راغلم. درې دانې ښکاري چرۍ توپکې مې د ساتنې لپاره درلودې. پلمه یې سره راته جوړه کړه. اوس هغه هم نشته. موږ هیڅ د آرامۍ احساس نه کوو.
محمد ظاهر وای لو روزګان څخه تر راته ګروسته کورنۍ دولس میاشتې په کابل کې تیر کړې، خو وای چې وروسته تر هغې بیرته غور او لغور څخه درې واره کابل ته ولاړ او د راستنیدونکو کډوالو دولتي او غیر دولتي اړوندو ادارو ته په مراجعې سره یې هیڅ هم ترلاسه نه کړه او ناهیلي بیرته غور ولایت ته ستون شو. د محمد ظاهر میرمن هم وایي چې د غور په پاسوان ولسوالۍ کې زورواکي چې اوسمهال له طالبانو سره یوځای شوي په دې ولسوالۍ کې د دوی د اوسېدو مخه نیسي، د هغه وخت را یادوي چې د خپل کور پری خودوتا هر شو
بلای ما فکر کردم خدای پاک ما میت
پر ما دزی وکړه داسې لخپل کور وتشیدو چې نه مو کور او نه مال پیاد وو، ټول مو پری شو دا ولاړ روزګان ته. اوس چې بیرته غور ته راغلو نو لتیر کل رئیس لاندې باندې منډي وو، څوک مو ژغ نه اوري.
د محمد ظاهر میرمن وایي چې اته ماشومان لري، خاوند وزګار دی او د چخچران خار په یوه کنډواله کور کې په بیوزلۍ سره شپې سبا کوي. موږ هڅه وکړه چې په کابل کې د کډوالو د ستنېدو له وزارت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. نو په کابل کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لوایان نادر فرات سره مرکه وکړه چې څومره کسان په افغانستان کې د سیمه ییزو ناامنیو له امله بې ځایه شوي. نادر فرهاد ویل
بلن آماری که ما در این زمینه داریم نشان میده که
هر قم چی موجه پدی برخه که لرو داشته چی شاو خواه پینزه لکه کسان اوز محل پا افغانستان که دن امنوی لعمل بیزای سیوی چی دیره پا جنوبی ختیز او جنوب ختیز ولایتونو که دیب
افغانستان میباشن.
د غور ولایت د غوسیدونکو وایي چې هیڅ د امن احساس نه کوي او د غور ولایت له چارواکو پرته یې په کابل کې د جمهور رئیس د شکایتونو او عرایضو دفتر ته هم مراجعه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. موږ په دې اړه د ولسمشر د شکایتونو او عرایضو د دفتر له رئیس اسدالله وفا سره مرکه کړې. په دې وروستیو کې یو کس له غور څخه ازادۍ راډیو ته مراجعه کړې. هغه وایي چې د یو شمیر زورواکو په وسیله د پاسوان په ولسوالۍ کې له خپل کورنۍ سره یو ځای کډوال شوی دی. په وار وارې په کابل کې یو شمیر دولتي ادارو په ځانګړې توګه تاسو دفتر ته مراجعه کړې. هغه وایي له ده سره مرسته نه ده شوې. تاسو په دې اړه د هغې نوم محمد ظاهر دی، خو امکان لري چې تاسو چون ډېر کار هم ډېر دی او عرایض ډېر لري د هغې نوم به هم په یاد نه وي، خو داسې خلکو سره تاسو څه مرسته کولی شئ؟ تاسو ژمنه په دې لار کې څه ده؟
تاته معلومه ده چې دلته په لسګونو خلک راځي او زموږ چیرې په افزه کې پاته کېږي. دا سړی که ماته راغلی یم زما په افزه کې نوم نه دی پاته شوی. زه دوباره مو سره واستوه او یوه خبره بله ده چې د یو طرفه خبره پښتانه وایي او طرفه خبره ګلابي وي. نو دوی دا کوي سوی دا جانې مقابله زه هم پښتانه وایي چې واقعیا مې غولې زموږ ژنه ورسره سوی دی که نه دی سوی. خو چې راواستوه موږ به د واجي سره په تماس کې شو. واجي صاحب به مکتوب نه ویشتا کو چې زموږ توان او وس و انشاءالله زه باید په څوک چارې نه کوي. موږ به د هغه اتمام د پاک ظلم سوی وو او موږ به د ظالم لاس ولنډو او دا کوو.
دوی ځینې اسناد موږ ته راوښودله وایي چې د پاسوان ولسوالۍ کې یو شمیر کسان د طالبانو په نامه هغه وسلوال دي چې دوی په هغه خپل کلي کور کې نه پرېږدي. دې میرمن سره موږ خبرې وکړې. دوی ډېر ناراضه دي له مرکزي حکومت څخه چې دوی ته رسیدګي نه کوي. نو آیا له داسې مسایلو جمهور رئیس په خپله خبرېږي؟ په داسې مواردو کې تاسو جدي اقدام کوئ که نه؟
دا یو داسې مشکل دی طالبانو یا په بعضې ولسوالۍ کې چې امنیت خرابي، هلته دا مشکل طبعاً موجود دی. خو ما تا ته عرض وکړي چې تیار واسوه موږ به د خپل توان مطابق دوی سره کومک کړو. چېرې دا ساحه د حکومت په وا کې وه انشاءالله موږ به والي و معاون د والي سره خبره وکړو او دا مشکل انشاءالله ورته حل کړو. که چېرې حق د ده په جانب وه، که چېرې د حق د هغه په جانب وو، بیا به نو د محکمې ته درځي به موږ خپل دا وسر تعقیبوي.
او په یو شمېر نورو ولایتونو کې ما یا تاسو تر دې دمه داسې موارد لیدلی دي؟ تاسو ته داسې نورو کسانو مراجعه کړې چې هغوی د زورواکو د زور او جبر له امله، دغه وسلوالو د زور او جبر له امله چې دوی وایي په سیمو کې دي، تاسو ته داسې خلک راغلي دي تر دې دمه؟
چې پته خبره نه ده چې کابل شاوخوا ته دا خبرونه ما اورې چې په کو جرو ځمکه زورواکو باندې کړې. خو دا چې پته خبره نه ده چې اوس موږ په دې باندې سترګې پټې کړو. تابان زورواکي شته ټوپک سالاران شته ځکه په نږدې کابل کې دا لاندې کړي دي. موږ زور جرو ځمکه لاندې کړې ده. اوس ما سره یو موضوع ده چې موږ ځکه سل په سل کې دولت او زورواکو صرف دعوا ده چې موږ دا موضوع وڅارنوالۍ ته استولې ده چې دواړه جانب راوغلي تحقیق شي. دا اوس داسې ما په خیال
ډېر تعجب خبره دی زورواکم ځکه دا خو هزار میشم شه یو حالت دی چې ځکه زورواکي دا کارونه کوي او د خلکو په حق ظلم کوي او د خلکو مځکې لاندې کوي خو د دومه عضله د هغه ذاته پورې چې موږ پلان په خبر نه کړو قضاوت څه شوی دی وتنه په خبره باندې خو بیا هم بهرګاد کړم چې رد شم
وفا صاحب
نه
یو خو مونږ هغوی په غور کې دي له غور نه خپل اسناد مونږ ته راستولي او بل دا چې حکومت په داسې مواردو کې کولی شي چې په دې سیمو کې چې زورواکي هلته حاکم دي اقدام وکړي
ته پوهېږې چې په بعضې سیمو کې د حکومت په ولکه کې نه وي نو په هغه کې به حکومت څه کولی شي هغه سیمې چې د حکومت په واک کې دولتي حاکمیت هلته قایم وي نو هلته انشاءالله د حکومت هر څه کولی شي او دا اوس هم دا پروسه روانه ده چې د مځکې د زورواکو د لاسه وباسي او موږ هم په دې باندې همېشه په ښکلی کو زور اچوو چې دغه د دوی قدرت وکم کړو او مځکې د دوی د لاسه وباسو
د لرې پراته ولایت غور دغه اوسیدونکی وایي چې نور له افغان حکومت څخه ناهیله شوی او فکر نه کوي چې په خپل هیواد کې داسې کوم وار به وي چې دی د مرستې او د خپل حق د غوښتلو لپاره وټاکوي. دوستانو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه. تاسو کولی شئ چې خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09 شپږ 06 1 0 شپږ 1 او بل شمیره ده 0 8 2 2 0 0 8 2 2.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ښاغلی ډاکټر صاحب نور الحق احدی زموږ میلمه دی. له ښاغلی احدی سره به په دې پروګرام کې د سوداګرۍ په اړوند مسایلو او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړو. احدی صاحب محترم ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړه. په سر کې راته وایي چې افغانستان دا مهال د انتقال په بهیر کې دی. له 2014 کال نو وروسته د اقتصادی ودې لپاره ساسو پلانونه څه دي؟
مګر پلانونه خو په یوازې د وزارت په ساحه کې نه دي، اصلا پلانونه د انکشاف لپاره د مملکت په باندې به یې ساته باندې او په کې د دولت فوکس زیاتره څه ده په زیربنایي موضوعاتو باندې ده. د دې لپاره چې اقتصاد ښه فعالیت وکړي باید زیربنایي پروژې څه د جوړې وسیږي. په زیربنایي پروژو کې برق دی، په زیربنایي پروژو کې څه ده سړک دی، اوسپنې پټلۍ هم څه ده پکې شاملې شوې دي او د اوبو موضوع څه ده هم ده پکې. البته په دې باندې به چې ډېرې حکومت پیسې لګېږي په دې پروژو باندې د دې تر څنګه د دې لپاره چې ښه وده وسي باید د تشبث لپاره ښه محیط څه د جوړ وسیږي. هغه شامل دي چې قوانین باید درست وسیږي. زموږ قوانین انشاءالله په دې سه کې د تشبث لپاره فوق العاده ښه دي، ښه رګولیشن یا ښه مقررې ولري حکومت. په دغه ساحه کې لږ ذره کبود لرو او په دې باندې بس راکوو کار کوو. ترجیح په سه کې لاقل د سرکارانو لپاره موږ یو $100 میلیون تایید دی د کابینې نه اخیستی دی. ولې متاسفانه په دې ورځو کې وزارت مالیه تاسو خپل پیسې نه لري. نو په دغه ساحو کې به څه موږ کار
دغه درې مهم ټکي چې تاسو یاد کړل د اقتصادي ودې لپاره چې هغه برېښنا وه، د ریل پټلۍ وه او زیربنایي کارونه وو، د دې لپاره اقدامات شروع شوي دي چې آیا تر 2013 کال پورې به دغه ارسو کې افغانستان پرمختګ کوي؟
په دې ساحه کې څو پروژې دي. د برق په ساحه کې هم پروژه ده د تاجکستان په دې ټیټ قیمت باندې. موږ ته په حدود 300 میګاواټه برق په ساحه اخلو. دا زموږ برق په کافي اندازه سره زیاتوي، خصوصا په صنعتي پارکونو کې زموږ برق په فعلیت سره ډېر کم دی. او که موږ دا برق واخلو نو هغه به بهتر شي. همداسې خپله د تولید لپاره هم پروژې لرو. مثلا دوم سروبای یو پروژه ده چې په دې باندې کارونه سره په مخ تللي دي. خو فعلا زموږ هدف دا دی چې په حدود 200 میلیونه میګاواټ برق موږ څه ده ولرو او په هغه کې کولی شو چې غټو ښارو ته برق ورکړو او په عین حال کې څه ده سړکي پارکونو ته څه هم هغه.
بله، حدیث محترم سره دې چې تاسو متشبثینو او سوداګرو ته د دوی د ستونزو د حل لپاره هڅې پیل کړي، اما اوس هم سوداګر شکایت کوي. په ځانګړې توګه دوی وایي چې په ایران او پاکستان کې اوس هم د دوی د ترانزیت ستونزې نه دي حل شوي. څه لامل دی چې تر اوسه افغان حکومت پاکستان ته قناعت نه دی ورکړی چې د سوداګرو ستونزې هواري کړي؟
ځینې ستونزې موږ ته هواري کړي دي او کله چې کومه ستونزه مې ستراسي یو څو هفتې بعد یو بیاس اورت حلکیږي. البته د پاکستان سره زمونږ ځینی مشکلات یوازې ترانزیتي مشکلات نه، لږ سیاست هم اور باندې غلدي اثر لري، خو اکثره موږ ست حل کړی دي. کوم مشکل چې موږ درلودل دي ترانزیتي موافقتنامې په ارتباط باندې، په تیرو درې میاشتو کې موږ نسوای کولای چې هغه په قاطع ډول ورسره حل کړو، ځکه حکومت هلته موقت حکومت و، اوس هلته انتخابات تېر شوي دي. انشاءالله په دغه راتلونکي میاشت کې به موږ له پاکستان سره بیا تماس نیسو چې هغه متباقي مشکلات مو سره حل کړو. یا پتا په ارتباط تقریبا زموږ مشکلات په حدود 90% نه زیات سره حل شوي.
دغه اپتا تلون ولا تر اوسه سل په سل کې نه دی عملي شوی. آیا پاکستان نه غواړي چې دا تلون عملي کړي او که تاسې په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی؟
ښه، دغه اپتا کې ځینې نوي شیان وو. پاکستان د دې ډارې ده چې هغه مال چې د افغانستان ته راځي هغه اصلا په پاکستان کې څه د مصرفېږي. دوی د دې لپاره چې دغه شی واقع نه شي، یعنې دوی هغه ته مملکت ته بې محصوله مال را نه شي، په موږ باندې سخت شرایط ایښي وو. هغه شرایط په اول کې دومره سخت نه ښکارېدل، اما وروسته چې په عمل ته لاړو ډېر سخت ښکاره شو. مثلا دوی ویل ستاسو باید بیمه ولرئ د خپل مال لپاره. هغه بیمه چې موږ کوو خو 3% 4% د اصل مال اخیستل، بې حده زیات غده قیمت ده. زموږ په ملک کې دلته په افغانستان کې ټول ګمرک دی 4-5% زده کېږي، دوی 3-4% یوازې بیمه رانه اخیستل. موږ دلته کار موږ نشو کولای. دوی به ورسې په یو بل لاره باندې کار وکړو چې قرار وو تېر ډسمبر تقریبا شپږ میاشتې مخکې قرار وو دوی یو نوی سیستم جوړ کړی اوسي چې د هغه اساس باندې دوی کولای شي لارې چې د کراچي نه حرکت کړي تر څو ستورخم نه وځي دوی سره مانیټور کولای شي. نو اوس نه پوهېږم چې دوی هغه تکمیل کړی دی او که نه دی تکمیل کړی. هو موږ یعنې دغه تر اوسه پورې چې کوم لارې د حل دوی موږ ته وړاندې کړي وو دا موږ ته د قبول وړ نه دي.
که بل ګاونډي هېواد ایران ته راشو، سوداګر وایي دا نن هم چې موږ له سوداګرو سره خبرې وکړو وایي هلته د عراق کوم تیل چې افغانستان ته د ایران له لارې راوارېدېږي، هغوی ځینې انحصاري کمپنۍ هغه کاروبار کوي، نورې کمپنۍ ته وایي حق نه ورکوي. دغه ستونزه رښتیا هم شته او که شته ولې؟
زه غوره نه پوهېږم. دا خو د ایران موضوع ده چې آیا د عراق تیل چې راځي په انحصاري ډول راځي او که غیر انحصاري ډول راځي. زه خو سیاور مزید افغانان هم دغه جزې نه راوړي، انحصار نه ده. اما د رابطې خبره ده، څو څوک رابطه لري. لوی مشکل د عراق د تیلو پیسه کې اکثرا دا دی چې کیفیت لږ زره جیب دی او متاسفانه یو زیاته برخه یې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېږي. څه په دې باندې موږ
خپل افغانستان کې دننه کې د انحصار موضوع ته راشو، دلته هم کله چې له ګاونډیو هېوادونو یا نورو هېوادونو څخه ترانزیت یا واردات کوو، دلته هم وایي ځینې سوداګر په انحصاري ډول دغه واردات کوي. دغه مسله هم شته؟
نه، دا بالکل غلطه ده. موږ ډېر زیات تاجران د تیلو لرو، د اندازې نه هم زیات دي. اصلا په بازار کې که 15 غټې کمپنۍ سره فعالیت وکړي، نور نه یوازې داسې هغه ته موږ انحصار نه څه ویلی، بلکې هغه ته یو ښه رقابت ورته ویلی سو. او په افغانستان کې د تیلو د کمپنۍ شمېر ډېر زیات دی. په غرب کې هم د اقل له لسو نه تر 15 کمپنیو پورې څه د یو بل سره رقابت کوي، او په شمال کې او شرق کې هم څه ده تقریبا یو واته کمپنۍ له یو بل سره څه رقابت کوي. موضوع د انحصار
د سوداګرو یو بل ستونزه، جناب وزیر صاحب، دوی وایي کله چې موږ په شخصي امنیتي کمپنۍ باندې ترانزیت کوي یا د ولایت نه بل ولایت ته مالونه انتقالول، زموږ مال وای ډېر ارزانه لوېده. اوس چې وای کله د محافظت عامه ته دغه انتقال د مواد سپارل شوی، د دوی پیسې اخیستل کیږي او دغه مال تقریبا یو په څلور ورته قیمت تمامېږي. د شکایتونو پر ځای د سوداګرو
زه ولا نه پیګم چې په خادي څو ورکول او اوس د خلکو ته څه د دوی څومره ورکي. خو محافظت عامه دغه پولیس باید څه د ارزانتر وسیږي نسبت د شخصي کمپنۍ نه. هدف دې چې محافظت عامه پولیس تشکیل زور امدا وسی، لږ سهولت راسي او هغه سي ارزانی شي. اما ځینې دغه شکایتونه ما هم اورېدلي دي. موږ د وزارت داخلي سره دا شی مطرح کړی دی، حتی د کابینې په سطحه مطرح سوی او د جمهور امر کړی دی چې دوی باید هماغه یعنی یو ډېر معقول قیمت ورکړي. نه داسې
حدیث سره دغه شکایتونه تاسو ته هم رسېدلي؟ که چېرې داسې وي نو آیا حکومت په لوی لاس نه غواړي چې په خلکو باندې د خوراکي موادو یا نور موادو بیې لوړې کړي؟
نه، دا د حکومت هدف نه دی. حکومت غوښته سي په جای د دې خارجي امنیتي کمپنۍ اوسېږي، دغه کار د پولیسو کې دی. حکومت پولیس دی چې ما پاکه لا یو ډېر ښه کار وو. دا چې د حکومت پولیس اوس دومره قیمت ځان څخه خرڅوي، دا غلط کار دی او دا د وزارت داخلي کار دی چې هغه په دغه نورمال نرخ باندې سره د خپل سرویس خلکو ته کې وړاندې کړي. په دې سره نشي کېدلی چې اوس چون موږ د امنیتي کمپنیو له داشای واخیست، حکومت یو انحصاري شکل لري او حکومت سره خپل قیمت سره لري کې دا دی منلو وړ.
حدیث صاحب، کابل ښار یا نور ښارونو ته راشو، همیشه افغان حکومت یا سوداګر یا ستاسو وزارت دغه مسله مطرح کوي چې آزاد بازار دی، نو تاسو نشئ کولای چې په بازار کې بیې کنټرول کړئ. آیا دا پلمه کېدای شي چې مثلا بیې ورځ پر ورځ لوړیږي او تاسو په دې پلمه چې آزاد بازار ده او بیې نشي کنټرولولی؟
په هغه مسایلو په هغه اجناسو کې چې په کافي اندازه رقابت موجود اوسېږي، ضرورت دې نشته چې حکومت څه کنټرول کړي. مثلا علفان ډېر زیات دي، احتمال دې دوره نسخه د سیسو په بدل کې احتکار کې یا انحصار سره راوړي. ولی که حکومت د داسې حالات رامنځته راغی چې په قصدي ډول دوی انحصار حالات راولي او یا په قصدي ډول سره احتکار سره کوي، په هغه صورت سره بیا حکومت حق د مداخلې لري او حق د قیمت د تعیین لري.
یعنی تر اوسه چې کوم وخت به یې په کابل ښار یا نورو ښارونو کې د خوراکي موادو او یا هم د سون د موادو بیې لوړې تللي، تاسو تر اوسه کوم وارې مداخله کړې؟
څو ځلې مو مداخله کړې. دا تېر زمی بل کال زمی قیمت د غاز او عین اتیا نوي ډالر ته رسېدلی و. موږ ویلي چې پنځه شپېته نوي څه څوک چکه نسخ خرڅولای، بیا موږ په خپله حکومت واخیست او اوس قیمت دی غاز سره ډیر ټیټ دی. کله چې باندې شي چې مثلا اوس موږ چې قیمت څه ده 50 دی، 55 او 50 تر منځ ده. اوس دا اخر کې وزارت مالی متاسفانه رجیک ګمرک ور باندې چې نو دا تقریبا یو دوه واري ور باندې اثر لري. کابینت ما دا موضوع مطرح کړ او ما ورته چې قیمتونه جګیږي، ولی رئیس جمهور فیصله وکړه چې هغه مسئول دی چې په باندې په کله باندې نو تا باندې قیمت به جګیږي. ولی من ګورم چې تر تاسو ته باندې پر چون فروشو دیو ته 15% نه زیات ګټه نه ورکو او تاسو چې واری دی هم دغه 15% کوي.
دغه د احتکار موضوع تاسو یاد کړو. اوس هم شکایتونه شته چې په کابل ښار یا نور ښارونو کې سوداګر مالونه ساتي داسې حالت چې حالت ضرورت په سیالاري باندې سی بیان وايي قیمته خرڅوي. د احتکار د بیخي له منځه وړلو لپاره تاسو پروګرام لري؟
موږ احتکار یوازې د خوراکي موادو په ارتباط باندې او د نفتي موادو په ارتباط باندې داسې څارو. داسې حالت نه دی راغلی. هم دا اوس فضل له خدای دا دوه کال کېږي چې خوراکي مواد او قیمت په افغانستان کې نه ښه دي، د ټیک ټیک صدا نه ده شوی. نفتي مواد او قیمت هم د یو نیم کال کې بالکل تقریبا استقرار لري. نو په دې اساس باندې موږ دا اثر نه وینو بازار کې. او په نورو موضوعاتو کې مثلا موږ نسو کولای چې خلکو ته ووایو چې د سات قیمت دې څه وسی، یا اساس د مایکروفون قیمت دې څه وسی، یا ورته چې فرنیچر په څه وخت
په نورو موضوعاتو کې هم د داخلا نشي
کولای. حکومت یا بدای شي سوسیالیستي حکومت وي او حکومت په خپل د ټول شاین سره په خپل مغازو کې خلکو ته ورکړي عام یو ناکام سیستم دی. او غیر دغه ځینې کنټرول شانس د کنټرول کې به حد زیات فساد به سبب کې راشي. هر ورځ به حکومت مداخله کوي، حق نه حق پس دخل
کوي. جناب حدیث به شپږ نه سوړان دی، یعنی د روان میلادي کال په پیل کې ساتلو د وزارت د کارکونکو له خوانه یو سرخلاص لیک ولسمشر ته ولېږل شو او ویل شو چې په دغه وزارت کې فساد ده. سره له دې چې ستاسو مرسیال په هغه وخت کې متصل کوم کې دغه راپور رد کړي یا دغه لیک لیږل رد کړي، خو اموي ویل چې په اداره کې فساد شته، په وزارت کې فساد شته.
په ټولو ادارو کې صدر هغه دی فساد دی او موږ کوشش کوو چې تر حد امکان پورې داسې د چیټ کو هم هر کله چې مشخص اقتصادي فساد رامنځته شي موږ دغه په مقابل کې صدر اقدام کوو. دغه کاغذ په ارتباط باندې هغه د څارنوالي نخواست نه پوره تحقیقات سره سوی ده، دوی هم خلاص سوی ده او چې کې پیدا نه کړل او په هغه اساس باندې صدر هغه
لیک چا لیکلی وایي اساس دې
ده هیڅ معلوم نه دی تر اوسه پورې، حتی د افغانستان نه دی لیکل شوی. موږ وزارت تجارت نه ده پوښتنه کوي چې چا لیکلی دی دا هغه چا لیکلی هغه پیدا کړی ډیر په مرموز ډول باندې هغه سوی دی.
ما فکر نه کوم چې خپل متصل کوم کې په وزارت کې د فساد موضوع تایید کړ خپل به دې کسانو لخوا لیکل شوی. یو بل موضوع د ولسمشر په فرمان کې د غوروسي 15 وختن فرمان سي ودې کې تاسو ته داند سپارل شوی چې د صنعتي پارکونو طرحه تر دوه میاشتو پورې جوړه وزیرانو شورا ته معرفي کوي. تاسو په دې برخه کې څه کار کړی تر اوسه؟
او موږ په هغه کولاد کې بیا رئیس صاحب د تصمیمونی وسی د صنعتي پارکونو وظیفه د عیسات ورکړسي مګر چې موږ ته کم وخت راکړی وو، خو موږ دا انتقال دی قانوني انتقال دی ټول درایګانو د زمکو مسؤلیتونو له پرکای سراتینه تر عیسا پورې د څه وخت شته ونیو، خو اوس تقریبا تکمیل شوی دی. ما تر ایست دی عیسا وویل چې تقریبا د تکمیل په حالت کې دی او نور دا مسؤلیت له عیسا سره دی.
تاسو نه د صنعت د پیاوړتیا د ملي تجارت د پالیسۍ جوړول غوښتنې هم شوي، آیا تاسو په دې برخه کې کار کړی؟
وو موږ پالیسۍ د ملي تجارت پالیسۍ مو جوړه کړې ده. البته په دې کې له موږ سره خارجي ایڈوایزران هم کومک کوي. ما د دوی اول مسوده څلور میاشتې مخکې څه ډول وسله جوړ ډیر ورسره قاغه نومه راځي نومه او بیا هم ورته ورکړله. دوهمه مسوده مې مرسته ده لږ څه نور هم تصحیحات څه د پکار دي او پرون مې هم څه د مصحب تجارتي ته وویل چې دا موضوع زر راکي نهایي کي. ولې په هر حال زموږ د تجارت پالیسي ما ته ډېره ښه هغه ده معلومه ده هغه شیان موږ کولی شو چې په داخل کې جوړ کړو، یعنې تعویزي تعویز دي واردات صنعت دلته په مخ بوسو. موږ په هغه حالت کې د یو حمایوي تعرفه غوښتنه کوو، هغه شیان چې موږ دلته نسو جوړولی او عام ضرورت ورته هغه ته غواړو غواړو چې تعرفه غواړو او حکومت غواړي چې هغه محصولات چې صادرات لپاره یې چې هغه سره هر څومره مقابل شي سره کومک وکړو چې هغه موږ حکومت خارج کړي.
جناب وزیر صاحب، د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو ملک تولیدات او صادرات هم ډیر ضروري دي. د مرکزي احصایې راپور ښیي چې افغانستان 4.5% واردات او یوازې 6% صادرات لري. د تیرو لسو کلو هڅو ته په کتو دغه صادرات کم نه دي.
دا یو څه وایم چې دغه کوم احصایې متاسفانه موږ ته په لاس راځي، دا یو مطمئن احصایه نه ده. زه مثال په ډول درته وایم، زه هغه ورځې د غو سره غږېدلم، د میوې تازه میوې له صادرونکو سره. کابل نه دوی وویل چې تېر کال $1.2 میلیون موږ یوازې کابل نه صادرات کړي، یوازې تازه میوې. او د کندهار نه همدومره، چې دا تقریبا $3.5 چې موږ یوازې د تازه میوې صادرات کړي. زموږ د وچې میوې صادرات لا اقل 3 چنده دي تازه میوې دي. د دې سره چې قانون نو څو زیاتې کې زموږ اواقي صادرات امکان لري د 1.2 تر 1.5 میلیارد ډالر. بانک جهانی لیکلي دي چې زموږ اواقي صادرات $3 میلیارد دي. خو په دې اساس دا ارقام قابل دي قبول نه دي.
یعنې د وارداتو په اندازه بیا هم کم دي.
واردات په اندازه ډېر کم دي. ولی د واردات په اندازه کې واردات خو موږ ماشینالات هم شامل وو. ماشینالات خو د هغه د تولید لپاره دي، د هغې تولید لپاره.
داسې اندېښنې هم شته جناب وزیر صاحب چې خپل حکومت صادرونکو ته زمینه نه برابروي چې دوی خپل مواد د انتقال کې نورو هېوادو ته جهاني مارکیټو ته ولېږي.
داسې نه ده. هغه څه دولت لاس کې هغه کېږي. اوس مثلا صادراتو باندې موږ مالیات نه لرو. موږ یو څه یو وخت تاریخي ګمرکي ور باندې 2% اخیسته هغه مو لغوه کړی دی. دا اوس مثلا زموږ د انکشاف صادرات خلک د غوسره کینی تاجرانو سره بازاریبي ورته کی. مثلا نه وای موږ اوس سکل د اول ځل لپاره موږ میوه بمبئی او حیدرآباد ته لیږو. خواچنو دا اوس موږ په غلې دي حکومت په باندې د پېټ کار باندې دا همدغه سي موږ اوس مالیزیا ته میولېګو او قندار موږ انار کوریا او جاپان ته ځي او موږ انار اوس د قندار ته
ځي
په خیر او جرمني ته ځي.
د خبرونه د پاشې بوت رسیدلې کو په پای کې افغانانو ته یو زیری ورکې چې د صادراتو د لوړېدو لپاره او همداشان د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره به ستاسو اقدامات سوي او څو وايي سوداګرو ته چې تر کومه وخت پورې په ګاونډي هیوادونو کې د دوی د ترانزیت او سوداګرۍ ستونزې
موږ غواړو چې تجارت او د تشبث محیط نورم بهتر کړو. په دې باندې څه کار مو روان دي؟ څه د قوانینو له لحاظ وي، څه د مقررات له لحاظ وي، څه د اداري پروسیجرو له لحاظ وي چې دا ورته ساده کړو. د زیربنا پیسې کې څه د کومک کوو او د بازاریابي پیسې کې په خارج کې هغه کوو ورسره کومک کوو. ترانزیت پیسې کې پاکستان سره دا موضوع بیا څه مطرح کوو. موږ یو نوی مشکل له ایران سره پیدا کړی دی. هغه ایران باندې تاجرات کوتل سوي دي، بندر عباس لار لاندې هغه د سفارت د امریکا سره د حکومت د امریکا سره منګه دا موضوع باندې بس کړی دی. هغه موږ سره ډیر مدارک په دې ساحه کې چې سیده حکومت لاسه کیږي هغه سره څه کوي. حکومت تعهد لري، وزارت تجارت تعهد لري، سلطاجرانو سره به کومک کوي خصوصا په صادراتو کې.
ډیر مننه زموږ د دې ونې د حقیقت څه دی پروګرام هم دلته پاتې ورسید. د سوداګرۍ او صنایع وزیر ښاغلی انور الحق احادیث څخه ډیر مننه.
تشکر.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.